د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ د واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د امریکا د متحده د بارنو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو سره د طالبانو له استازو سره وګوري او غوی به په پراخ بنسټه بین الافغاني خبرو ته و د امریکا د بارنو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سفر کې چې د اپریل په 28مه پیل شوی او د می د میاشتې تر 11مې به دوام وکړي ښاغلی خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او برتانیا ته سفرونه وکړي. د ښاغلی خلیلزاد د سفر د پیل کېدو سره جوخت د امریکا د بارنو چارو وزارت مایک پمپیو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې بین الافغاني غونډه چې په ځنډیدو باندې خپل خفګان ښودلی او تماس کې له افغانستان د ټولو شکرو اړخونو نه غوښتي دي چې تفاهم او د دغه بهیر سره چټکوالی وشي. د امریکا د بارنو چارو وزارت خبرپاڼه زیاته کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به برتانیا، روسیې، پاکستان او هند ته د سفر پر وخت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې هر ډول ممکنه معامله دوامداره وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د پاکستان او ایران په ګټه دی. عمران خان ویل دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او د ستونزې د سیاسي هواروي په برخه کې له ایران سره همکاري ته چمتو دی. عمران خان همدارنګه ویل دي چې په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې 4 میلیونه او په ایران کې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د سولې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. عمران خان ویل دي چې په افغانستان کې د سولې راتګ سره به د دواړو هیوادونو سوداګري وده هم زیاته سي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
ایران او پاکستان دواړه وایي چې وسلوال کسان د سرحد په دواړو خواو کې فعالیت کوي او د همدغه ځایونو نه په ایران او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې د چټک غبرګون د قوې په جوړولو موافقه کړې ده خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ ایران ته رسېدلی او هلته د ایران د مشرانو سره د امنیتي او سیمایزو مسایلو په باب خبرې کړې دي. د ایران د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې اسلام آباد تهران دې ته صحیح چې د پاکستان د بلوچستان په حالت کې د یو شمېر کسانو د وژلو وروسته د وسلوالو کسانو په ضد اقدامات پیل کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبه کې د 2 ښوونځیو زده کوونکو وروسته له هغه په روغتونونو کې بستر سول چې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکړل سو. ماشومانو کانګې کولې او زړونه بدیدل که ډاکټرانو ویل دي چې د درملنې وروسته اوس حالت د خطر نه بهر ده. خو په غبرګون کې کارجنو کورنیو په پېښور کې د بیډبیر په سیمه کې او دغه راز د ماشوم خیل په کلي کې یو سیمهیز روغتون ته ورغلي او ودانۍ ته ورسولې. د پېښور ښاري حکومتي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د پېښور په مختلفو سیمو کې پرون د پولیو ضد واکسن کمپاین پیل شو چې او په ځینو ښوونځیو کې د ماشومانو حالت د پولیو د څاڅکو ورکولو وروسته خراب شوی چې د هغې په اړه پلټنې روانې دي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې شته. په سوډان کې مظاهرچیانو او پوځ تر منځ جنجالونو پرون یو ځل بیا زیات شول. پوځ له مظاهرچیانو نه چې د سړکونو پر منځ کې ناستې غوښتي دي چې خپل اعتراضیه مظاهرې دي ختمه کړي، خو مظاهرچیان بیا وایي چې تر هغه وروسته به نه تر هغه وخته به ناست وي تر څو پورې چې واک د پوځي شورا نه ملکی ادارو ته نوی سپارل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سریلانکا کې د یک شنبې بمی بریدونه ظالمانه او تراګریز بللي او سختې غندلې دي. د سریلانکا پولیس وایي چې د یک شنبې د چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 290 او ټپیانو شمیر 500 ته رسېدل دي. دغه چاودنې په پلازمینې کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونو کې شوي دي. په کولمبو او شاوخوا سیاحو کې د دغو شوو چاودنو په تړاو تر اوسه 13 کسان نیول شوي دي. په یونان کې چارواکي وایي چې لسګونه مهاجر د دوشنبې په ورځ د جرمني او هالند د مهاجرینو د چارو د کارکوونکو کورنیو ته ورغلي وو او د هغوی نه یې غوښتي چې پناه غوښتنې عریضې ثبت کړي. پولیس وایي یو شپېته مهاجر چې سړي، مېرمنې او ماشومانو په غیر قانوني توګه د ترکیې نه یونان ته تللي وو او مستقیمه د مهاجرینو ادارې د کارکوونکو کورنیو ته ورغلي وو. پولیس وایي دا نه ده معلومه چې د دې مهاجرینو دغه ادرسونه چا ورکړي وو. ماجر د عراق، سوریه او د ایران
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته په داسې حال کې چې په قطر کې د زندیدلې بین الافغاني غونډې د بیا جوړېدو لپاره هیله شته. افغان حکومت د دغې غونډې د زندیدلو علت د غونډې ناسم مدیریت بللی دی. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
کسه هم په قطر کې د وسلوالو طالبانو له اساسو سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره کومه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ټولو ښکېلو غاړو دغه سیوي غونډې د جوړېدو سره تر اوسه مخالفت هم نه دی څرګند کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې د پیل وړاندې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان خلک چمتو دي چې کله هم چې دغه سی خبرو لپاره یو موقع برابره شي ورڅخه ګټه واخلي.
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت، یک زمینه که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود او زمینه بر هم خورد.
بعد مرغه د ناسم مدیریت لامل چې وشو د خبرو او بحث لپاره یو موقع چې په قطر کې برابر شوی و ګډه وډه شوه.
د قطر په پایتخت دوحه کې د قطر د کرکیچ او بشري سیرونو د مرکز لخوا د روان میلادي میاشتې په شلمه او یویشتمه د بین الافغاني غونډې بندوبست شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د ګډون کوونکو د نومونو په لیست د مخالفت له امله د غونډې د جوړېدو دوه ورځې مخکې لغوه شوه. طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې کیدای شي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو تر اوسه لا دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تېره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غني د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مک پیمپو سره د ټلیفون له لارې د دغې غونډې په ځنډېدو خبرې کړي. جمهور ریاست مرستیال وویل سمیم عارف په امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس غني او ښاغلي پیمپو د قطر د غونډې د ځنډ علت د دې غونډې ناسم مدیریت بللی او دواړو خواوو پرې خواشیني څرګنده کړي. په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره د افغانستان د بېلابېلو اقشارو د اساسو او د طالبانو اساسو ترمنځ د ډیالوګ د رامنځته کېدو اړتیا یادونه هم شوي، او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. په دوحه کې د خبرو د پیل لپاره د هڅو سربېره د ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د افغان حکومت افغان سیاسینو او د طالبانو د اساسو ترمنځ یو بلې غونډې د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبان ته نږدې سرچینې وایي که داسې غونډه جوړه هم شي نو لومړی به په دوحه کې غونډه کېږي. د افغانستان جمهور ریاست مرستیال وایي سمیم عارف هم وایي چې د سمرقند د غونډې پاکله لومړني بحثونه شوي دي.
د افغانستان ولسونه او دولت سولې ته ژمن دي او د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې موږ پایداره سولې ته رسوي. افغانستان د سولې په هکله یوازې هغو ناسو کې ګډون کوي چې د ملت برحق غوښتنې پکې په نظر کې نیول شوي وي. د سمرقند د ناستې په هکله ابتدایي بحثونه شوي دي او د نور جزئیاتو په صورت کې به ملت ته خبر ورکول کیږي.
د قطر غونډې ته افغان حکومت د 250 تنو یو لیست ترتیب کړی چې پکې د لسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو او مینانو سربیره د پارلمان یو شمېر غړي د سیاسي ډلو مشران او چارواکي او هم د مدني ټولنې او د ښځو استازو نمونه شامل وو. د رپورټونو له مخې طالبان هم دې غونډې ته یو شمېر هیوادو څخه د درې افغان میرمنو په ګډون تر 15 پورې کسان ورغوښتي وو چې ډېرې قطر ته هم رسېدلي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په قطر کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې د ځنډېدونه وروسته ډاکټر زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر روان شوی دی. د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره څومره خوشبيني موجوده ده؟ په دې اکله په موقع د سیاسي چارو د کارپوه سید خالد سادات مرکې ده.
سید خالد سادات، تازه خبر دا دی چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد بیرته قطر ته په سفر روان شو. دا رپورټونه همشته چې د افغانستان حکومت د قطر د غونډې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو ملامتي د قطر په حکومت اچولې ده، او ډاکټر عبدالله به ویل دي چې اوس هم هیله شته چې دا خبرې شروع شي او دوی غواړي چې خبرې پیل شي. تاسې څه فکر کوئ دلته څه صحوه وشوه چې دا غونډه وځنډېده، او څه امیدواري شته چې دا بین الافغاني خبرې وشي؟
دلته حکومت او طالبان دواړو تقصیر لري. حکومت یو نوی لیست جوړ کړ او 200 نفر مذاکراتو لپاره لیږل، په دې معنا باندې چې یعنی په خپل به یو سرتګي رامنځته کیږي، بلکې طالبان به دغه لیست مني او بیا به مسله پاتې کیږي. همداسې وشول. له بده مرغه حکومت او طالبان دغه مسله ډېر عادي واخیسته او حکومت پاسل کې نه وختل چې دغه د سولې د ملي مشورتي جرګې نه مخکې باید دغه د طالبان او د افغان سیاستوال ترمنځ خطرناک تر سره شي. دا یو تحلیل ده.
ساده سیبو بخې د حکومت صحوه خو مو ویل چې لست ډیرو ګو جوړ کړو، مګر د طالبانو صحوه ساده په دې برخه کې چې د غونډه وزندې ده.
طالبانو بل اخره د غلست به تدمره کلک عمل سره نه ورت کړي. دوی باید د افغانستان د حکومت سره ناست وي او د دې د افغانستان د حکومت د لیست سره به توافق کړی وي. دا یو ښه تعامل، یو ښه معامله وه چې باید ترسره شوې وه. یعنی زه فکر کوم چې دواړه لوري، هم طالبان هم افغان حکومت، د خطر په ناسته کې دوی تقصیر درلوده او دوی مقصر دي.
نو اوس تاسو امیدواري شته چې دا غونډه بیرته شروع شي، دغه لیستونه سم سره جوړ شي؟
باور لرم چې دا غونډه باید ترسره شي. ترسره کېدونکي د ځکه د نړیوال کانټکس نه یا د نړیوال نظر نه وګورو، امریکایان او نور نړیوال قوتونه چې دوی غواړي د افغانستان د سولې سره مرسته وکړي، دوی د افغان حکومت تر فشار لاندې راوسته تر څو په هر قسم چې کېږي دغه د خطر ناسته ترسره شي. او موږ هم امیدوار یو تر څو په دې پوه شو چې د خطر د ناستې په تسلسل باندې یا په دایرېدو باندې د طالبانو غوښتنې لا کره کېږي، لا یې جوتیږي، او هغه څه چې پخوانه و ترسره شوي. نو موږ امیدوار یو، موږ هیله من یو د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه وروسته افغان حکومت بیا پلای وټاکي، یا پاندې لیست کې یو د طالبانو سره د مذاکراتو د خبرو لپاره باید پلای وټاکل شي. دا چې کله به ترسره شي دا معلومه نه ده، پښ باوري وجود لري.
بل خبره دا هم ده چې دوه د غونډې په شان به بل غونډه بیا په سمرقند کې کیږي. نو که دغه غونډه صحیح مرتبه نشي او دا غونډه ونشي، نو د سمرقند غونډې په حق له بس خوشبيني موجوده وي.
زه فکر کوم چې د قطر د غونډې لپاره او هغه څه چې دلته په کابل کې ترسره کیږي، دا دواړه باید په یو قالب کې ترسره شي او په یو چوکاټ کې ترسره شي. د قطر د غونډې لپاره به لوی جرګه وکولای شي تر څو یو نظر راغونډي، او دغه نظر به د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي. دا به یو مثبته نقطه وسی. زه فکر کوم چې لومړی خبر په دوه کې د طالبانو سره د خبرو اترو دا باید ترسره شي، بیا د سمرقند غونډې لپاره چې هغه د دې څخه وروسته ترسره کیږي دا باید سره تسلسل ولري. پاینه تسلسل په دې معنی باندې چې او پاینه زمانه کې سمرقند غونډې لپاره چې هغه لپاره یو اجنډا وټاکي، او دغه اجنډا باید په حقیقت ولاړ وسی. مثلا د یو اوربند مسله چې افغانستان خلک باید طالبان سره وختنه وکړي، طالبان باید ومني چې دغه د اوربند مسله دوی په کوم قسم د افغانستان خلکو سره منل شي. همدارنګه د افغانستان د خلکو سره دی د سیاسي احزاب نمایندګانو سره دوی سره هغه سی خبرې باید مطرح شي چې تر څو د سمرقند باندې دا کې قابل ده تطبیق وسی.
افغان خو غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ د سوک نه غږیږي، او داسې کسان دی وی چې هغه مستقل کسان وي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سی یو هیئت باندې به دا نور ټول توافق وکړي د نن په افغانستان کې؟
بله، په افغانستان کې داسې مستقل او به طرفه خلک شته تر څو د طالبان لپاره مطلوب وسی. په ټول معنا باندې داسې یو حیات څخه چې هغه دی حکومت شمول اوسي او د افغانستان د خلکو نمایندګي نه وکړي، به هم یو ناکامه خبر ده. ولې په ټوله کې په افغانستان کې داسې خلک راټولول چې هغه طالبان لپاره قابل منلو وسی، به طرف پاتې شي وسی، د افغانستان په سیاسي مازلو کې ښکیل نه وسی، او که احيانا په سیاسي مازلو کې ښکیل وسی باید مطلوبې سیری وسی، نه غیر مطلوبې. تک چې د سلیقې برخود کېږي، طالبان د خپل خوښ خلک غواړي تر سوال دی بوزي، ځکه په دې کې په کابل کې د طالبانو خواخوږي دي، او که دوی هلته ځي په دې معنا باندې طالبان به د خپل خلکو سره خبرې کوي، د خپل نمایندګانو سره خبرې کوي، د خپل د ګروپ د اعضاو سره خبرې کوي. نو زه فکر کوم چې بېطرفي حفظ د بېطرفي اصل باید حفظ شي، او په ځمن کې باید باروسو خلک ولېږل شي تر څو دوه لور قابل د قبول وسي.
ډېره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کورم بدن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. ایران او پاکستان نیت لري چې په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو په ضد قابلې لپاره د چټک خبرګون ګډه قوه جوړه کړي. پام وکړئ رپورټ ته.
ایران او پاکستان دواړه وایي چې وسلوال کسان د سرحد په دواړو خواو کې فعالیت کوي، او د همدغه ځایونو نه په ایران او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې د چټک غبرګون د قوې په جوړولو موافقه کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ ایران ته رسیدلې او هلته د ایران د مشرانو سره د امنیتی او سیمایزو مسایلو په باب خبرې کړې دي. د ایران د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې اسلام آباد تهران دې ته صحیح چې د پاکستان د بلوچستان په حالت کې د یو شمېر کسانو د وژلو نه وروستو د وسلوالو کسانو په ضد اقدامات پیل کړي. د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط په دې تیرو میاشتو کې په دې علت ښه نه وو چې دواړو خواوو په یوه او بل باندې د دې الزام لګاوه چې د هغو وسلوالو کسانو په ضد دي چې د دواړو ملکونو په سرحدونو کې پناه اخیستې ده جدي اقدامات نه دي کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په هغې غونډې کې چې جریانات یې د هغه ملک په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپرېدل ویلي چې موږ دواړو ملکونو په سرحدي سیمو کې د امنیتي چارو په ساحه کې د زیاتې همکارۍ نه علاوه د سرحدي قواوو او استخباراتي ادارو ترمنځ په همکارۍ هم موافقه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې زه فکر کوم چې د ټوریزم مسلې زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي، نو دلته زما د راتګ علت همدا ده چې دغه مسله حل کړو. د پاکستان د بلوچستان په حالت کې وسلوالو کسانو د یو موټر بسور لستنه مسافر د تختول کېدلو نه وروسته وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئی سره هم کتلي او هغه وایي چې دشمنان په سرحدي سیمو کې تشنج پیدا کوي، دغو وسلوالو کسانو ته زموږ دشمنان پیسې او وسلې ورکوي چې تشنج زیات کړي چې دا په خپله زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ روابط خرابوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. پرون دوشنبه په مصر کې د اساسي قانون د ریفرندم دریمه او وروستۍ ورځ وه چې کېدای شي جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکړل شي چې تر 2013 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ لري.
انتقاد کوونکي وایي اداري فساد او ګډوډۍ ریفرنډم ته تاوان رسولی دی او دغه اقدام به د 2018 کال ډیموکراتیک خوبونه بیرته شاته واچوي چې عامه پاڅون دیکتاتور حسنی مبارک راوپرځاوه چې دیرش کاله په مصر باندې دیکتاتوري چلولې وه. د ریفرنډم پلویان وایي یوه مطمئنه مشري به مصر محفوظه کړي او د هیواد سره به مرسته وکړي چې له اقتصادي ستونزو نه راووځي. قاهرې یوه اوسیدونکې حمیده محمد وایي
منزل ولازم انزل ولازم اجي، كفايه الرئيس اللي بيعمله، كفايه اللي احنا بنشوفه منه، وكفايه الامان اللي احنا موجودين فيه، واكتر من كده مش هنقول
هوکې زبره ورکړم، هوکې زبره ورکړم، زبره ورکړم، ځکه چې جمهور رئیس زموږ لپاره ښه کارونه کړي دي او د وسانۍ ژغورنې او امنیت ډاډ ورکوي چې موږ یې لرو. ټولو دغو روغتونونو ته وګورئ چې ویړۍ جوړوي، آیا دا ښه کار نه دی؟ له ده نه د مخه چا د موږ سره دغه کار کړی دی؟ کولای شئ نوم یې واخلئ مخکې له ده نه چې چا دې ته ورته کار کړی وي. خدای دې وژغوري. د څارونکو په نظر د ریو اچونې نتیجې یقیني دي. د مصر مطبوعاته چې اکثره یې د حکومت نه پلوي دي په هفتو هفتو مثبتې رایې تشویقولې او منظم مخالفین را میدان ته نه شلو چې د دغه پیغام په خلاف ودرېږي. پوز د مصر په اقتصاد کې زیاته ونډه لري. که دغه ریفرنډم تصویب شي نو پوز به خپل نقش په نظامي محکمو کې زیات کړي. له عمومي احتجاجونو نه وروسته پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په 2013 کال کې له قدرت نه ایسته کړی شو. له هغه وخت نه را په دې خوا د السیسی په حکومت باندې تور لګولی کېږي چې مخالفین بندیانوي. د مصر پارلمان په مطلق اکثریت سره د دغو بدلونونو ملاتړ وکړ او ملي ریا اچولې د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان کړل. توقع ده چې نتیجې به د اپریل د میاشتې په 20 نیټه اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړنو د رپورت له خپرېدو وروسته کانګرس کې دیموکراتان پر راتلونکو اقداماتو غور کوي. د نوو احتمالي اقدامات نور تفصیل د احمد شکیب دوست نه پرپورت کې اوري.
لډیرو مودو پاس د رابرټ مولر د ریپورت بشپړیدا دا څرګنده کړه چې د روسیې د مداخلو په مسایلو کې د عدلی وزارت لخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته کوم خطر پیښ نه ده، خو کانګرس څه کولای شي چې د څېړنو او مؤاخذې واک لري. جمهوریت غوښتونکي وکیلان چې په سنا کې اکثریت لري د بحث د تمامېدو تکل لري، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې ډېرې څوکۍ لري د راتلونکو اقداماتو په اړه واحد دریځ نه لري.
مونږ داسې امریکا نه یو چې ومنو د متحدو ایالاتونو ولسمشر کولی شي زموږ پر هیواد د یو بهرني په برید د څېړنو د مخنیوي هڅه وکړي او یا د هغو څېړنو مخه ډب کړي چې د ولسمشر پر بد سلوک کېږي. نو ما د استازو پر مجلس غږ کړی چې د مؤاخذې کار پیل کړي.
د استازو په مجلس کې د اکثریت دیموکراتانو رهبر سټینی هویر د ولسمشر د مؤاخذې په اړه شک خي او وایي چې د امریکا ولس به په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال وروستۍ فیصله وکړي. ولسمشر ترامپ قرار نه دی ناست او په ټویټر کې لیکلي چې دیموکراتان د خلکو د خیر لپاره قانون نه وضع کوي او یوازې د څېړنو او د وخت د ضایع کولو لپاره ناست دي.
د حزبي مجلس په ترڅ کې هغه څه چې موږ پرې فیصله کولای شو دا دي چې کوم کار کې د هیواد خیر دی. آیا دا د هیواد په خیر ده چې د مؤاخذې جریان مطرح شي، ځکه چې برعکس دا پیغام رسولی شي چې ولسمشر په کار کې د پاتې کېدو لایق دی، او یا دا په خیر ده چې مؤاخذه وشي هغه څه چې په سنا کې به ترې ملاتړ ونه شي، ځکه چې د جمهوری غوښتونکو رهبری به دا کار ونه کړي. دا یو ډیره سخته پوښتنه ده.
سپینه مانی ټینګار کوي چې ولسمشر ترامپ بې ګناه ثابت شوی دی.
سازش خو نشو د ترامپ او کرملین ترمنځ جرمي توطیه چې ټاکنی ټکنی کړي او ناسم معلومات خپر کړي موجود نه و. ولسمشر زندان ته نه ځي.
د مولر ریپورت په ډیر زیار د روسیې هغه کو خونه ته اشاره کړي چې لمخي روسانو د 2014 کال د جمهوری ریاست ټاکنو کې د امریکا د ولس د غلطولو او د دیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن ټاکنیز کمپاین ته د زیان رسولو هڅه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. شمالی کوریا د سپین مانی په لوړ رتبه چارواکو باندې انتقاد کړی چې په داسې حال کې چې د امریکا سره خبرې په ټپه ولاړې دي، مګر پیونګیانګ په یو کس باندې انتقاد نه دی کړی چې هغه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی. د امریکا غو خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې رپورت را لېږلې.
د شمالی کوریا له ترجیح نه داسې څرګندېږي چې په مستقیمه توګه د ټرمپ سره خبرې کوي چې د خپلو مرستیالانو په نسبت په اتومي خبرو کې د روغې جوړې طریقه غوره کړې ده. شمالی کوریا هم اصلاحي کوشش کوي بیل دی چې له خبرو نه په بشپړ ډول ووځي، په امریکا باندې د خبرو لارې فشار راوړي. ډیوډ کیم چې د سټیمسن په مرکز کې د ختیځ آسیا د امنیت په پالیسۍ کې تخصص لري وایي دوی د حد په ټاکلو کې خدي ترڅو چې دوی په ټرمپ باندې حمله ونه کړي دوی به صحیح وي. شمالي کوریا په دې وروستیو هفتو کې د امریکا په نورو چارواکو باندې زیاتې حملې کړي دي. شمالي کوریا وایي پامپیو بے معنی خبرې کوي. شمالی کوریا تیر هفته د رهبر شوو تکتیکی وسلو د ازمیښت د اعلانولو نه وروسته د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالی کوریا مرکزی خبری اژان د بهرنیو چارو د وزارت د مامور له قوله وویل پامپیو بے معنی خبرې کوي او د کیسه لیکونکو په شان کیسې لزانه جوړوي. دا ښکاري چې شمالي کوریا د سانا د مجلس د تازه وخت لغونډ نه خوشاله نه وي چې پکې کیم جونګ اون د یو مستبد کس په حیث یاد شوی او پامپیو ورسره موافقه وکړه. پیونګ یانګ په پامپیو باندې هم اتور ولګاوه چې د خپل شمالي کوریا د انډولانو سره د غونډو په وخت کې د غیر اتومي کېدو په باره کې نامعقول غوښتنې کوي. پامپیو دغه تبصرو ته اهمیت ورنه کړ او تیر هفته ټینګار وکړ چې لا تر اوسه د مذاکره چی ټیم مسؤل دی. د کوریا مرکزی خبری اژان تیر هفته هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن یاد کړی و چې یو ځل شمالي کوریا ورته د یو بې ارزښته او وینز بیخون کې شخص په هیڅ اشاره کړی و. د شمالي کوریا د بهرانه وچارو د وزارت یو مامور ویل دی ماته چې عینکې استعمالوي تنگ نظر شخص معلومیږي، او موږ هیڅکله توقع نه لرو چې بولټن به یو معقوله تبصره وکړي. شمالي کوریا د پامپیو او بولټن برعکس د ټرمپ او کیم ترمنځ دوستانه روابط وستایل. د شمالي کوریا لوړ رتبه ډیپلوماټ چیو سن ویو د مارچ په میاشت کې وویل د ټرمپ او کیم ترمنځ شخصي روابط لا تر اوسه پټ دي. کیم د اتوم جنگ واخونه بیرته ور وګرځول او ټرمپ ته د هغه شخص په حیث اشاره وکړه چې دماغ یې د سپینګروالۍ په اثر ضعیفه شوی. ټرمپ اوس د کیم سره په خپله دوستۍ ټینګار کوي چې کیدای شي د شمالي کوریا ځوان مشر په قانع کولو کې مهم وي چې له خپلو اتومي وسلو نه لاس واخلي. ترمپ تیر کال وویل موږ دوستان شولو او د هغو ښکلو لیکونو سره یې تماس ونیو چې د کیم سره یې رد بدل کړی و. که څه هم چې ټرمپ او کیم د اوس لپاره د یو بل توهین کول بس کړی دي او خبرې په ټپه ولاړې دي. د ټرمپ او کیم ترمنځ د دوه عالی غونډو باوجود امریکایي ماموران اوس مني چې حتی دوی په دې باره کې موافقې ته نه دي رسیدلي چې د غیر اتومي کېدو د مفکورې معنی څه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د پکتیکا امنیتي منصوبینو ویلي دي چې د خرنې زرمت لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره د دې لارې په اوږدو کې امنیتي پوسته او قرارګاوې جوړې. د پکتیکا اوسیدونکو د دې لارې په امنیت خوښي څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به په آزادانه توګه کابل ته تګ راتګ ولري. په دې اړه په موقع د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د غزنی اندړ او د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې په نسبي ډول پکې طالبان زیات فعال دي، له دې لارو تیریدونکي مسافر په ځانګړې توګه دولتي او غیر دولتي ماموران په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیوانی وایي چې د خرنې زرمت ولسوالۍ لارې د امنیت د تامین لپاره یې د دغې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو چارې پیل کړې دي. نوموړي وویل چې د دغې شاوخوا 1.5 کیلومتره لارې په اوږدو کې پر مهمو نقطو شپږ امنیتي پوستې جوړوي. د هغه په وینا د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې ټول افغان امنیتي ځواکونه ونډه لري.
موږ اردو ملي، پولیس ملي، امنیتي ملي په ګډه امنګي سره دا درې ورځې کېږي چې په دغه ځای کې یو په مجموعي کې عمومي بیز ایجاد کړي چې په دغه بیز کې تقریبا ډېر کسان به ځای په ځای دی. یو ټولۍ په تشکیل ځای په ځای شي. دغه ټولۍ مسؤلیت لري چې د زرمت او مټاخانه پورې دغه سړک غزمی راکړي. موږ په دغه مسیر کې تقریبا شپږ پوستې تصمیم درو چې شپږ پوستې فراز کړو.
اوس مهال د اندړ او زرمت ولسوالۍ له لارې تیریدونکي مسافر زیاتره وخت طالبانو له تلاشۍ سره مخ کیږي. په ځینو مواردو کې حکومتي کسان له مټه رخکته او تر برمتې نیونې وروسته یې وژلې هم دي. تر دې مخکې هم د دغو لارو د امن کولو لپاره حکومت د ځینو تدابیرو خبر ورکړی و، خو ظاهراً یې مثبته نتیجه نه وه ترلاسه کړې. مګر قومندان غلام سخی روغ لیوانی په دې برخه کې کلګو هوډ څرګندوي.
د غلاره کډ پکتیا د کډ پکتیکا ده، خو د پکتیکا خلک پکې تګ راتګ مشکل ایمنګ د ولایت لپاره ده. زه وعده درکم چې خپل سر په بدله د غلاره پر امن کوم، امنیت ساتم، تاسو مطمئن اوسئ.
پکتیکا نسبی پراخه جغرافیا لري، له همدې کبله نه یوازې کابل ته تلونکي لارې نه امن دي، بلکه له ځینو ولسوالیو څخه مرکز خرنې ته یو شمېر غځېدلې لارې هم د امنۍ له اندېښنو خالي نه دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د خرنې زرمت لارې د امنیت پر خوندي کولو خوښ دي، خو له حکومت نه یې غوښتنه دا ده چې د پکتیکا د ټولو عامه لارو د امن کولو لپاره د عملي ګامونه واخلي.
مخکې پکتیکا ولایت محاصره ولایت و چې هېڅ له مرکز سره یې د وصل لار نه لرله، نو اوس به له دې لارې څخه نه یوازې دولتي مامورین تګ و راتګ وکولای شي، بلکې ولس به په آزادانه توګه په آرامه فضا کې تګ و راتګ کوي او دارنګه تجاران او نور خلک به له دې لارې څخه په اسانۍ سره لاړ شي.
دولت چې باید داسې کار وکړي چې د موږ د پکتیکا او د غزنی لارم بنده ده، باید په دغو باندې هم دغسې کار وکړي چې پوستې واچوي یا یو مخ خلاصه کړي. باید یکوالي کې پوستې سم محکم جوړې کړي، نفر باید زیاتې پکې پوستو کې، او داسې نه لکه د نورې پوستې چې د کومې هغه لاره دم خطرناک هغه جای هم طالبانو ده.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره حکومتي مامورین او سرتیري کابل او یا نور ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانونو ګټه اخلي او یا هم د هوا له لارې پکتیکا او له پکتیکا نه کابل ته انتقالیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر مناوریدونکو، لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبری خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیرا تر بیا، الله مالشه.